نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغه کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولای شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي، باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې بالو زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه سپېښ ډېر شوي دي. یو چا یو خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم، لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دا اوس په تاسو سپور ته ځواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکرنه ده او دغه باید ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې د سپېښ وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالي د نن د پاکستان د ویزو په سیده غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونې لکبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 نورو په ګډون 14 تنه ټپيان شول. د لومړی ځل لپاره چې د پاکستان د ویزو په سیده غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونې په اوج کې مرګ ژوبل رامنځته کیږي. خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاوو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشټون هم لوی ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه اسانتیاوي عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په ځلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرسیال زردشت شمس صاحب سره راتسپور او خبرې اترې وکړو. شمس صاحب ښه راغلاست ازادي رادیو ته.
ډیر مننه زیرمن صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
که زه پایل لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده، ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د سو کالونه ده او حتی د پخانم یو حد پورې وا. خو په 2014 او 2015 کال کې چې پاکستان الته افغان کډوالو سره دغه ازار وضعیت او پزابول شروع کړ، فشار یې زیات کو، دو ماکه سره هم مهاله ویزه جبري کړه. دا غینه مخکې به هغه خلک چې هوایت له په ویزه بتله او یا په خپل خوخه چا خسته لږ کچی د پاکستانی پولیسو یا د امنیتی چارواکو د بازار وضعیت نه خلاصون لپاره به د ویزه خسته لږ جبري نه و. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو هم دغه ستګر تک کړی دی د دوړو خو. کله چې دوی دا جبري کړه، دا غي یو بد اغیز دا شو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډیر زیات تګ راتګ کوي، یعنی کدا وایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ راتګ دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپل د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې.
واضح ده ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برتانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک هغه دغه تګراتګ نه منه کړی، نو پاکستان ول دغه هڅه وکړه.
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وی په زلون راستونځه ما چې اوریدل د تاسو نه هم او همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه محل تاسو مطرح کوله دا ویل شي د پاکستانی لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وادو سره ول یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملی شي چې لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي.
خبردار چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدای دې چې پاکستان حتی دا د 2-3 کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغه کرخه ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړی دا، نو دغه دید نه راوړی دا چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دی هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید دینه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پوخانه کډوال وایي چې هغه په پاسپورت تګ راتګ نه کوي، دوی ته د یونیسیف لخوا نه د پی او آر کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دې ته اجازه ورکړې وي لکه دا 13-14 کال چې د تګ راتګ کو. ولی متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغه دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیزې کو چې دا ویزه په ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو او د مهاجرینو مسله به حل کړو او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو او د نور د صحت په برخه کې تداوی دپاره چې ځي او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیات مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یو غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په ستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې د خبرې ته زړه نه ښه کوي؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپه دي باندې مونږ کار کوو، په سو طرف باندې کار روان دي. ولې زمونږ فکر دا و، تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع دغه سي بهراني شي. البته دا سي ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دې په سفارتونو یادې کې د فساد موضوعي، خو البته دا د داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی ما مخکې ویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت خي، د دې محتاجي خي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمخې چې وګورئ دومره زیات اغیز دی د افغانستان په ما باندې او دغه څه خلاصې مې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم، یا دومره زه ته متضرر یم. نو دا ټول دی خو خلاصه کوو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته کړی شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. خغله شمس اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نشي، په صحرا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځنی ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی خی عملاً رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زمونږ د اختیار نه بهر دي. ولی د خپل طرف ته چې دوه اړخ دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زمونږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع موضوع بیا بیا چې کله فشار نړیوال راغلی د مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، اله تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي، او د نړیوالو توجه یې را جلب کړی ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه د ولسونو سره چې موږ کوم اړیکه هغه تاریخي ده، دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغې سره د یو موقته ګزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماتیک مسیر خپل کړي، او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي؟
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې وي، د یو خود برابرۍ اړیکې دي، په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښيي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو او دولس زمونږ خویندې میندې هلته شهیدانې شوي. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو، نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي راکچي، کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې هم پاکستان ته مستقیم هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان غواړي چې خبره نشته دی، تګ راتګ هم خروان دی، او دا ډېر زمینی مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته راشو شم صاحب، څه پکار دي هم په حکومتي سطح باندې او هم په اجتماعي سطح باندې؟
یو خدای دې چې پاکستان اوس هر رقم چې دی اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. دا هغې دپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید د یو شفاف پروسې د لارې او په بیړني توګه د یو داسې ایمرجنسي آپریشن د لارې دغه ویزې ورکړي چې دغه یو هغه انګلیسي کې چې ورته وایي یو بیک لاګ را جمع شوی دی چې د 500 پورې به ممکن مراجعین یا به دې نه زیاتي. نو هغې ته دې یو اوس یو حل لاره مشترکن پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دې یو منظم پلان جوړ کړي، ولې تطبیق دې کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه موږ بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان دا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي، خو زموږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتون هلته اخیستي دي، راجستر هلته دي، ولې اوسېږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو، یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا ده چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دې ډډه وکړي، او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه وي، یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کومه روزمره په دغه تورخم باندې تر 10,000 پورې تګ راتګ وو، چې په هغې کې 15% از موږ اتبار تله راتله، 15% نم کم پاکستان خلک تله راتله. نو دغه انحصار باید کم کړو. نور
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکې مرستیال زردست شمس صاحب، ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
ژوند له زهرو ډک خوبي خمار نه
اجوند لزهرو تک خوبی خمارن تیری بیدر ژوند له زهرو ډک وخت روان دی ولی او انتظار نه تیری گی بے درد نه تیری گی بے دلدار نه تیری لاجوند لزهرو ڈک